سلامونه لغرمی مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو.
په ناروې کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت دوشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې دا خبره کړې ده. تر دې یو ورځ مخکې په بریتانیا کې هم د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې د سپتمبر په 18مه خپل فعالیت دروي. تازه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه ورسته لدې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سفارت له بندېدو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی او په کابل کې سفیر کاظمي قومي وایي له افغانستان او پاکستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو چارې مخکې لا پیل شوي دي. قومي پرون له ایرنا خبري اژانس سره په مرکه کې وویل د ایران د ملي امنیت عالي شورا د دې اقدام غوښتنه کړې ده. د یادونه وکړه چې ایران د سرحد د امنیت په برخه کې د افغانستان د طالبانو له سرپرست حکومت سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان لپاره د ایران استازي زیاته کړه دواړه لوري له تروریزم سره د مبارزې، د نشه توکو د قاچاق د مخنیوي او د متقابلو ګټو په مسلو کې همکاري کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د اروپایي اتحادیې د 58 میلیونو یورو مرستې هرکلی وکړ. دغه پروګرام پرون په یو بیان کې چې پر خپله ویب پاڼه خپور کړی ویلي دا پیسې به دوی ته دا امکان برابر کړي چې له یو شمېر خورا زیانګالو کورنیو سره د خوراکي موادو یا نغدو پیسو مرسته وکړي. همدارس به د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته امیندوارو ښځو او میندو او تر 50 کلو کشر ماشومانو ته خوراکي مواد مهیا کړي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو له یونیسکو څخه وغوښتل چې د غور ولایت جام منار له نړېدو وژغوري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د فرهنګ او هنر مرستیال وزیر عتیق الله عزیزي د غور ولایت په شهرک ولسوالۍ کې د جام منار د لیدو په مال وویل وروستیو سیلونو دا منار سخت زیانمن کړی او که نور سیلونه راشي یا کومه بله طبیعي پیښه وشي ښایي یو مخ ونړیږي. عزیزي دا هم وویل چې د جام منار ساتنه د یونسکو مسؤلیت دی او د ملګرو ملتونو له دې علمي، کلتوري او تعلیمي ادارې غواړي د دې څلی د نړېدو مخه ونیسي. د غور د جام څلی په 2022 کال کې د یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په فهرست کې ثبت شو. دا منار 15 متره لوړ دی او د هند په ډیلي کې له قطب منار څخه وروسته په نړۍ کې د خښتو دوام لوړ څلی دی. د جام څلی د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د جرمني پولیس وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې پر یو ایراني نارینه د 3 نورو ایرانیانو ډله ییز جنسي تیری احتمالا په سیاسي انګیزه شوی دی. د جرمني د هاګن پولیسو پرون وویل دې تړاوې 4 تنه مشکوک کسان نیولي او 2 تنه لا هم تر تعقیب لاندې دي. له بلې خوا شپېګل خبرونه راپور ورکړي چې نیول شوي کسان د ایران د اسلامي جمهوریت پلویان دي. پولیسو په دې اړه په زغرده سندي ویلي خو یادونه کړې ده چې 4 تنه نیول شوي او له دې کبله چې ممکن دا جرم په سیاسي انګیزه شوی وي دوسیه د جرمني استخباراتي ادارې ته سپارل شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ولکر تورک په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د تعقیب لپاره د یوې هر اړخیزې حل لارې غوښتنه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور پکې وړاندې شو وویل د افغانستان اکثریت خلک له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي او خپلو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې په پیل کې ولکل شاک وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو تعقیب به په راتلونکي کې د سرغړونو د دوام مخه ونیسي. د بشري حقوقو د سرغړونې تعقیب او په دې برخه کې د ملي او نړیوالو اقداماتو د پراخولو لپاره د جامع حل غوښتنه وکړه او په دې برخه کې د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوالانو لخوا د اوسنیو تحقیقاتو پر اهمیت ټینګار وکړو او په ټولو هیوادونو یې غږ وکړ چې په دې پروسه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو لوی کمشنر د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوی راپور ته په اشاره وویل چې د افغانستان د خلکو بشري حقوقونه له لسیزو راهیسې د مختلفو اړخونو او کلتور قرباني شوي دي. د په نننۍ نړۍ کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه بېساري، ظالمانه او سیستماتیک جنسیتي ظلمونه وبلل چې د پرمختګ په ورو کولو د هیواد راتلونکي له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وویل دا اقدامات افغانستان لا منزوي او لا ډیرو کړاوونو سره مخامخ کوي.
The de facto authorities cannot continue on this.
اوسنی واکمنان روان وضعیت دوام نشي ورکولای. دوی باید د بشری حقوقو نړیوال قانون ته د درناوی لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا د حکومت شبنی دي او د خبرو اترو ور نه دي او له هغو ابهامونو سره تړاو نه لري چې کوم لوري په ځمکه او خلکو باندې تسلط
لري.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنر زیاته کړه چې هغه باید افغانستان له اوسنۍ واکمنو چارواکو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي چې خپله اوسنۍ پالیسي بدله کړي. د وویل چې افغانستان د پرمختګ لپاره لوی ظرفیت لري او کولی شي د ټولو لپاره سوکالی، امنیت او عدالت ترلاسه کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل چې د طالبانو رژیم د جون له میاشتې وروسته د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه زیاته کړې ده. بینټ چې طالبانو یې افغانستان ته پرتګ بندیز لګولی وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف وروستی قانون نه یوازې جنسیتي تبعیض ته سیستماتیکه بڼه ورکوي بلکې ټول خلک اغېزمنوي.
دا قانون مذهبي او قومي اقلیتونه اغېزمنوي او که زه د رسنیو مثال وړاندې کړم نو په رسنیو کې د انسانانو د تصویر خپرول هم
د طالبانو حکومت د اگست په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون اعلان کړ چې په ښځو باندې نور محدودیتونه وضع کوي او په عین حال کې ډېر غبرګونونه پارولې دي. په دې قانون کې د ښځو د مخونو او ټول بدن پوښل لازمي دي او د ښځو ژغ اورات بلل شوی دی. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو، دینی عالمانو او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او هیوادونو دا له عمومي ژوند څخه د ښځو د ایستلو لپاره د طالبانو یو بل محدودوونکی ګام بللی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د سپتمبر په 12مه خپل فعالیت دروي. دغه سفارت د شنبه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي د ناروی هیواد د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا، کاناډا او استرالیا کې د سفارتونو او قونسلګریو خدمات بې اعتباره ګڼلي یو حقوقي لانجه بللي او ویلي دي چې د اجرا وړ ده. په دې ترتیب د یاد سفارت په خبره اړه دی چې سفارت وتړي او ودانۍ د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. په اوسلو کې د سفارت ودانۍ د افغانستان ملکیت ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صادر شوي اسناد بې اعتبار وبولي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا په اساس د طالبانو له حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې یوازې په څو محدودو استازولیو لکه چک جمهوریت، بلغاریا، هالند، اسپانیا او منشن کې خدمات په عادي ډول روان دي او له بهرنیو چارو وزارت سره په همغږي چارې مخته وړي. تر ناروی یو ورځ مخکې بریتانیا کې هم افغان سفارت اعلان وکړ چې د رواني سپتمبر په 20مه خپل فعالیتونه دروي. په لندن کې افغان سفیر زلمی رسول په خپل ایکس پاڼه ویلي وو د بریتانیا د حکومت په غوښتنه دا کار کوي. اخو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه ناوخته ازادي راډیو ته ویل په لندن کې د افغانستان د سفارت د بندولو پریکړه وروسته له دې وکړه چې طالبانو دغه سفارت کارکونکي بې اعتبار وبلل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو پیغام کې زیاته کړه چې د افغانستان د سفارت له بندولو سره سره دوی له خپلو شریکانو سره یو ځای د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډیرو محتاجو خلکو ته بشري مرستې برابروي. بریتانیا په لندن کې د افغانستان د سفارت ډیپلوماتانو ته نوی ورځې مهلت ورکړی چې سفارت بند کړي او پخپله یا د پناه غوښتنه وکړي او یا له دې هیواد ووزي. له جرمني هم د راپورونو په اساس جرمن چارواکو د طالبانو هغه پریکړه منلې چې په برلین او بن کې د افغانستان د قونسلګریو خدمات بې اعتباره وګرځول شي. په دې ترتیب اندېښنې موجودې دي چې هلته د افغانستان د سفارت فعالیتونه بند شي او یوازې په منشن کې چې طالبانو مخکې هم تایید کړي قونسلي چارې ترسره شي. څه باندې دوه کاله مخکې د 2023 کال په مارچ کې امریکایي چارواکو په واشنگتن ډي سي کې هم د افغانستان د سفارت د تړلو پریکړه وکړه. امریکا کې میشت افغانان د قونسلي چارو لپاره تر دې دمه کاناډا ته تلل. په بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې میشت لسګونه زره افغانان اندېښمن دي چې د قونسلي چارو په بندیدو یا کمزیر کېدو سره به دوی د اسنادو د ترلاسه کولو یا تمدید په وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
نیما نړۍ
سر باندې ان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر افغان میرمنې وایي ځینې کورنۍ چې کله زوی یا هم ورور ته واده وکړي هغه ښځه بیا خپل اخیستل شوی جنس ګڼي
مودې پدار نه لیدم او رسی بیادار خواره نه لیدم دې جس خانه مره نه میمه
مېرمنې کولی شي چې له واده وروسته په خپل ژوند کې هر ډول بدلون ومني
تغیرات راځي بار له واده خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي دا کار نه شي کېدلی ولې بدبخته نه باید ووایم زموږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید موږ بار له واده دا کورنۍ هېره کړو
نن ام دمو موضوع چیرو ملتیا موکری قدر من دوستانو یو شمیر افغان میرمنې وایي چې د دوی د ژوند کولو واک او اختیار پخوا هم د کورنۍ نارینه و ورنه اخیستی و خو له کومې ورځې چې طالبانو د دوی په هغو اساسي او بشري حقونو چې زده کړې کار کول د ضرورت پر وخت له کور څخه بیرون تلل او داسې نور دي بندیز لګولی دی د ښځو ستونزې په کور کې د نهم څو برابره زیاتې شوې دي چې یوه ستونزه یې له واده وروسته د پلار او خپلوانو کور ته د نه پرېښودلو
مودې پدار نه لیدم او رسی بیادار خواره نه لیدم دې جس خانه مره نه میم
د پلار مړې مې ونه لید د ورور او خور ودونه مې ونه لیدل د خپلوانو کور ته نه پریښودلم له واده مې لس کاله تیریږي خو تر اوسه زه دا واک نه لرم چې تر بازاره لاړه شم خوښې مې د نویو کالیو اغوستلو ته نه پریښودم ویل ته د کور د کار لپاره نه ده چې نوي کالي واغوندې او له کوره ووځې
د افغانستان په کلیو او بانډو کې بیا ځینې هغه ښځې چې په بدو کې ودیږي یا هم کورنۍ له پخوا څخه دښمني لري له نوې خېښې څخه وروسته د ناوې ژوند دومره ورتریخوي چې هغه نور له ژوند کولو څخه بېزاره وي د کابل ولایت اوسیدونکې مریم په دې اکله وایي
ای سرچشمه میگیره از یگان خصومت های فامیلی و خانوادگی که در وقت ازدواج
کورنۍ تاوتریخوالی د دې لامل کېږي چې له واده وروسته ښځه د پلار کور ته نه پرېږدي کله خو داسې وي چې دوه کورنۍ پخوانۍ دښمنۍ لري بیا همدا کورنۍ خېښې سره کوي په پایله کې ټول ظلم او زور په ښځې وي ځینې افغانان ځان ته مسلمانان وایي خو هغه کارونه کوي چې زموږ دین هغه منع کړي دي مثلا زموږ د پیغمبرانو مېرمنې د پلار کور او د نورو خپلوانو کورونو ته تللې د سوداګرۍ لپاره له کوره وتلې هغوی په کور کې بندیانې نه وي دا خبرې خو ډېرې دود دي چې موږ مسلمان یو غیرت لرو ته باید پوه شي چې اسلام ته ته څه ویلي چې اسلامیت او مسلمانیت چیرې دی
و ته چی اشاره کړه باید خودت بفهمی که اسلامیت مسلمانیت ته کجا هست
خون که مسوده وایي چې د خپل داسې کورنۍ لیدلې چې کله ګور راواده کړي یوازې میړه نه د کورنۍ ټول غړي د دې په ژوند کې داسې مداخله کوي چې غل انساني چوکاټ څخه بیرون وي
ټول اختیار د خسرګنۍ وي که وایي چې لاړ شي یا د ځې کوي خوښې نه وي نو اجازه نه ورکوي بدبخته نه ده د موږ یو غیر منل شوی د عرف دی چې دی نو خلکو تر منځ دا خو دوی نه لري فقط اجازه د خاوند ده فکر کوم د اسلام له نظر نه هم چې خاوند وغواړي چېرته اجازه ورکړي خو تلی شي که نه نو بیا هم چېرته چې خاوند رضایت وي بیا کورنۍ باید پکې مداخله ونه کړي موږ برعکس د یو خاوند په ځای ټول د خسرګنۍ کورنۍ ورته خاوند شي که خوښې دی که خسر دی که کشر لیوار دی که مشر دی که هر بل نارینه دی په فامیل کې نو دوی کل اختیاردار دی په شخص کېږي بدبختانه دا خبرې خوشته پکې
څومره نجلۍ تر فشار لاندې څومره ځورېږي چې دې سره داسې یو چلند کېږي لکه داسې یو اخیستل سوی جنس وي
طبعا نو د دوی په یو حساب خرید فروش کېږي نو هغه د دوی خبره هم دا ده چې اخیستل سوی جنس خو دې ځکه دې مقابل کې هغه ناروا والوار چې ورکړی دی نو تا طبعا اما قوال ور ورکول دا زمينه برابر وي چې دوی د سفکرې پښته یو متا د یو جنس ته پارقم شي دی وغړی ما رقم به دوی مالو کی
کله چې یو انجلې د سیو کور کې لویږي د تخپل څه کول پکار دی
په اول قدم کې کړي چې مثلا هغه تحصیل لري او پوي وي خپل حقوق نه خبر وي شاید د مسائل په وړاندې لکه خپل د حق د خاطر څه غمونه واخلي خو که چېرته مثلا دوی هغوی نالوسته وي او په خپل حقوق نه خبر نو بس د ګاډۍ راس ورته وایي هغسې د فامیل په خوله کوي او همغسې مخته ځي او دا چې بدبختانه فامیلونه یې نه سپورټ کوي یعنې وایي ښه نجلۍ د پلار د کور نه په سپینو کالیو کې وتله باید بېرته په کفن کې راشي دا په دې مانا چې دوی د فامیلونو نه بدبختانه حمایت په لاس کې نه لري
له داسې نجونو سره د پلار کورنۍ څه کولی شي عامه خبر د ټولو منځ کې همدا ده چې یو ځل واده سوله نو بیا که هغه نجلۍ هلته په هر حالت کې وي دوی وایي چې که موږ څه وایي دا نو مداخله شمېرل کېږي دغلته د پلار کور ته څه کول پکار دي
بیا هم د ناپوهي له امله هر څه د ناپوهي یا د جهالت له امله کېږي که چېرته فامیل هم پوهي وي تحصیل کړی وي د خپل د لور په حقوقو باندې پوه شي مالي استقلالیت ولري نو طبعا چې دوی هم شاید حمایت کړي خو چېرته چې مثلا څه چې رواج وي او ناپوهي خپره وي نو طبعا فامیل هم د دې جامع خلک دي د دې ټولنې خلک دي نو دوی هم ډېر نه غواړي چې د لور د ژوند په مسایلو کې مداخله وکړي یا ځان دخیل کړي دا یو نن ګڼي چې نجلۍ یو د پلار له بیا نو پلار باید هغې حمایت ونه کړي
اکثرا داسې لیدل شوي او دا نجونو ته د ځورولو وړ خبره ده چې د پلار کور بیا په هر څه خبرې مګر ځان ناګاره نیسي یا د خلکو د خبرو لپاره یا د توان نه لري دا لور مې که بیرته راسي دلته د کور کې مثلا چای بخوري او څه باغوندي دغه مسله آیا د دوی د پلار کور ته د خلکو خبرې ډېرې با ارزښته دي خراب اقتصاد با ارزښته ده که د لور ژوند دی ولې دوی د خلکو خبرو ته اقتصاد ته ډېر ارزښت ورکوي نظر د لور ژوند ته
سنتي ټولنه ده اکثرا لور ملامته هم نه وي همیشه ملامته ده نو دوی په دې خاطر چې د خلکو د خبرو نه چې ګواکې لورې ملامته ده او لور اشتباه کړې د دې خبرو دی اوریدل نه په امان کې اوسي نور د ژوند نه تیریږي نو بدبختانه دا مسایل شته او فامیلونه ته یې رقم عادي ګرځېدلی ده دومره ورته ارزښت نه لري دا مسله که چېرته مثلا که دوی واقعا لور ګرانه وای که د لور منزلت او مقام او هغه حقوق باندې خبر وای شاید دا مسایل نه وای پېښ شوي خو له بده مره ښځه هېڅکله نه د پلار د کور کېږي نه د مېړه د کور
که راستو دې ته چې دا ډول خسرګنیو ته څه کول پکار دي کله چې یوه نجلۍ راودی خو دوی لور لري سبا د دوی لور هم ودیږي په دې باندې ظلم و زور بله ورځ د دې لور په همداسې وضعیت نسي اخته کېدلی
ولې نه شي اخته کېدلی چون ټولنه ده نو څه چې کاري هم هغه درې وي خویند ژوند په نظر کې ونیسي او مقابل نفر چې خپل ټول فامیل خپل هر څه پرېږدي د دوی کره راځي نو دا سره داسې چلند وکړي لکه د خپلې لور که چېرته هر فامیل دا کار وکړي فکر نه کوم چې په ټولنه کې بیا دا مشکل پېښ شي خو بدبختانه نو نه کېږي چې ناپوهي او نافهمي او جهالت د دې سبب کېږي چې دوی د مسایل ته غاړه کښېنږي داسې منفي رواج وپالي او همداسې مخته لاړ شي
په ځینو کورنیو کې چې پېغلې نجونې بیا چې ورېند دار راوادی کی دغلت هم ډیر فرق کی مثلا د کور مور خپل لور کینه نور کار نه ور باندې کی ارڅه دغه ناوې ته ور سپاری د صبر باندې پایلې لري
طبعا نو دلی چې د خسرګنې کور ته راشي او بیا د پیغلې نجونې په کور کې هم بیا کارونه کی او ټول مسولیت دې په غاړه وي فکر کوم چې د خپل یو رقم د بردګۍ احساس دی کنه که چېرته مثلا خوري په فضا کې دوی دواړه په کار کې سم واخلي فدې کې فکر نه کوم دومره مشکل وي کار کې دومره مشکل نشته دا سلامیت دی فکر کوم په فزیکی کار باندې څوک نه ستړي کیږي مشکل دا دی چې زموږ ذهنیتونه سم نه دي کنه همداسې یو دید لرو پردې نجلۍ راتګ ته چې باید چې راغلي نو ټول مسولیتونه ادا کړي دی چې شي حق نه لري نه دی محفل ته تګ نه دی تفریح نه دی خپل د اختیار
په آخر کې به یو څو خبرې هغو نجونو ته ولرو چې په همداسې وضعیت اخته دي او اوس د موږ او تاسې غږ اوري دوی ته به څه ویل ولرو
دوی ته په اول قدم کې دا ویل غواړم چې لږ څه بیداره شي په لومړي قدر کې خپل حقوقونه لږ ځان خبر کړي لږ څه کېږي امکانات وي په مسلمان تمیزه حالت کې دی خپل کورنۍ پوه کړي که چېرته مثلا نه کېدله خو مجبور مقابله وکړي نو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامته
اوسئ
لر
رواني اړخ څخه هم هغه میرمنې چې د میړه په کور کې د ژوند کولو قانوني او شرعي ازادي نه لري ډېرې ځپل کېږي. ارواپوه شمه کټوازې په دې اکله وایي،
ګوري هغه ټاټوبې هغه کورنۍ کې چې مونږ رویو مونږ زده کړې کوو، مونږ پکې لومړنۍ خاپوړې کړې دي، بیا چې کله څوک واده کوي نو دې تیار وباس چې یا بالته نه ځي او نور اخ نه لري چې مثلا هغې کورنۍ ته ارتبا لري لکه پخوا غوندې. نو طبعاً دا روان بد څه ډېر زیات بد اغېزه لري. ډېری خلک مونږ وایو چې په دې حالت کې ډپریشن ته ځي، ژور خفګان ته ځي او دغه حالت نشي تعامل کولای. اکثرا خلک دا وایي کنه چې دغه واده کول هم یو داسې تعول ده چې د رواني له نظره په انسان باندې ډېر بد تاثیر لري یا ډېر بدې اغېزې لري. طبعا خو په همدې خاطر وایي که چیرې دغه مسایل په کې نه وي، لکه مثلا ته به د پلار کور ته نه ځې، ته به د خپلو خپلوانو سره چې مخکې د اړیکې لرلې هغه به نه لرې، مخکې چې د کومه دنده لرل هغه به نه کوې، یعنی مکمل به ستا په ژوند کې تغیر راځي، دا په انسان ډېر بدې تاثیر لري. ځکه انسان یو ډول خپل ژوند یو ډول نه یو ډول یې عیار کړی وي. سمه ده چې ځینې تغیرات راځي بعد له واده، خو د انسان توقع دا نه ده چې مکمل دې هغه هغه تیر ژوند باید هیر کړل شي یا له یاده وویستل شي. اوس عموما مونږ مثلا په 20 کلنۍ کې 25 کلنۍ کې واده کوو، آیا هغه تیرې خاطرې ټولې له یاده وباسوک چې ده ناممکن کار ده؟ یعنی دا نشي کېدلی چې مونږ هغه ټول 20 کاله 25 کاله عمر له خپل ژوند نه حذف کړو، دا کار نشي کېدلی. ولې بدبختانه باید ووایم زمونږ په ټولنه کې داسې یو توقع کېږي چې باید مونږ بار له واده دا کورنۍ رکو چې داسې نه کېږي، ډېر سخت کار دی.
فکر کوي ولې د خسر کورنۍ داسې یو چار چلند کوي؟ طبعا معلومه ده چې د خسر کور کې نور اوضاع خرابېږي، هغه ناوې هلته سمه ګزاره نور نسي کولی، که وغواړي نسي کولی. خسرګنۍ ولې داسې یو کار کوي؟
دا ځکه چې د هغوی توقع دا ده چې کله یو جلۍ راودوي په هغې باندې مصرف کوي، نو داسې فکر کوي چې هغه د یو مال په څېر دوی اخیستلی ده او هغه نور د دې مال ده، او په دې حق نه لري چې مثلا هغه خپل فامیل سره خپلې کورنۍ سره له خپل تیر ژوند سره اړیکې ولري. ځکه چې ټوله بدبختي په دې کې ده چې په هغې باندې یو څه اندازه ولور اخیستل کېږي. کله چې هغه ورکول کېږي بیا دغه کورنۍ یا د دې خاوند داسې فکر کوي چې ولا دا زما مال ده او دا مال هغه کورنۍ اخیستې ده او باید دغه هر هغه څه چې زه وایم د هغه تحمل کړي. یا هم دا فکر دی، یا زموږ له ټولنې ټولو سړیانو سره دغه د تسلط فکر شته چې مثلا وایي که زه واده کوم نو زما مېرمن نور مکمل په هغې حزه حق لرم او مطام. یعنی ښځې ته د انسان په شکل نه ګوري، د یو مال په شکل ګوري.
په آخر کې به خبرې ولرو هغو کورنیو ته چې خپلو ګورګانو باندې داسې چار چلند کوي او خپله ناویګانې څه وکړي، ناویانې چې ډپریشن څخه وژغورل شي.
ډېره زیاته مننه. هغه کورنۍ ته خدا توصیه ده چې باید دا کار ونه کړي، ځکه که یو خاوند خپلې مېرمنې ته د یو انسان په سترګه وګوري هغه کور به ورته جنت کې او هغه سړی به هم باور وکړي د هغه جنت باچا ګرځېږي. خو داسې که د خپلې مېرمنې ژوند خرابوي نو طبعا د خپل کورنۍ ماحول به هم ډېر زیات خرابوي. نو دا کار باید ونه کړي. یعنی که چیرې غواړي چې یو سالمه کورنۍ سالمه اولاد ولري نو دا کار ناسم ده او باید ونه شي. خپلې مېرمنې ته لکه څنګه چې مخته ژوند کوو، څنګه چې ازادي درلوده، څنګه چې دنده لرله، همداسې ورته ازادي ورکړي او هماغه څه چې ده هماغسې یې ومني. یعنی په دې شیانو باید ډېر زیات فکر وکړي او خپله مېرمنې باید مبارزه وکړي، ځان ته د یو مال په شکل فکر ونه کړي. اکثره مېرمنو دا منلې دي چې مثلا اوس ما واده کړی ده نو زه باید دا تغیرات ومنم، نور د پلار کور ته لاړ نه شم، نور هغه څه سره مخکې ارتباط درلود باید ونه لرم، چې دا ټول غلط دي، باید خپله مېرمنې مبارزه وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه خور، تاسو ژوندی سلامته اوسئ.
همچنان بخیر اوسئ.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی چې په افغانستان کې له افغان میرمنو سره په اړیکه کې ده او له ژوند څخه خبره ده، وایي اکثره نارینه له ښځو سره په نرمه خبر شرمیږي. دوی فکر کوي څومره چې جدي چلند وکړي نو دوی به غیرتي ښکاره شي، حال دا چې دا د انساني ژوند توقع نه ده.
د ځان د پاره دا ډیر هار بلی، شرم بلی چې هغوی د ښځو سره په نرمه ژبه باندې وغږیږي، یا د ښځو په وړاندې خپل مسؤلیت، خپل هغه وجیبه یې چې ده هغه ته غاړه کیږدي. تل بې پروا پاتې سوي دي، دغسې د مشرانو څخه ورته په میراث پاتې ده تر دا اوسه پورې. زه یې داسې حالاتو سره هم خپل فامیلانو کې او هم خپل قوم کې او هم خپل نورو دوستانو کې په منطقه کې ډیر مخ سوی یم چې دقیقا نارینه د ښځو په وړاندې ځان مسؤل نه ګڼي، نه د جوړي او نه جوړي او نه د تعلیم او نه د خواړه، ډیرو ځایو کې ځان بیخي بې تفاوته ګڼي.
اغلی نیازی وایي چې په اکثره کورنیو کې د پیسو ګټونکي نارینه وي، دا چې پیسې دوی ګټي نه غواړي چې ټول واک او اختیار هم له دوی سره وي.
چې کله د کار کوي، معاش لري، تنخواه لري، یا فرض مثال د مځکې حاصلات اخلي، یا کوم بل کاروبار لري چې د هغه څخه ګټه ورته راځي، یا کوم شخصي کور لري چې هغه یې په کرایه ورکړی ده هغه ورته راځي، دوکانونه لري هغه یې په کرایه ورکړی ده د هغه کرایه ورته راځي. یعنی مالک د یو درآمد ده، هغه نارینه بیا خپل ځان مشر ګڼي، او د ښځو په وړاندې بالخصوص څه چې د دې اوامر د هغه اوامرو څخه باید اطاعت وسي، او څه چې د خوښۍ هغه شی باید په کور کې پاخه سي. په دې کور کې یوه ښځه غوښه نه خوري، د ښځو په اصطلاح باندې خپې باندې نه لګیږي بوی، مګر مجبور ده د خاوند دپاره د هغه د فرمایش دپاره د غوښه هغه پخه کړي. که یو ښځه زړه فرض مثال غوښې ته سوی ده، او د دې سړي زړه کچالو ته ده، او یا یې سبو ته زړه سوی دي، خو د هغه خوښې ته څوک نه ګوري، فقط دغه سړي چې درآمد لري د دې خوښې ته باید وکتل سي. د دې ټول عوامر اطاعت باید وشي. هغه د دې حق نه لري چې خپل نظر براس کې ورته وایي چې دا ټکور زما نه خوښېږي، یا دغه رنګ زما نه خوښېږي، ما ته دې دا رنګ ولې راوړی. لکه یونیفرم د مکتب یا د مدرسې یا د سینټر، داسې ماشومانو ته یو رنګ راوړي، ښځو ته یو رنګ راوړي، جوړې کړي ځان ته، که مو خوښه ده که مو نه ده خوښه، مازې مو تن پټ کړي ورباندې. هم د خوړو په حساب کې او هم د پوشاک په حساب کې همیشه کل اختیار همدغه سړی ده چې درآمد لري، او فیصله کوونکی او تصمیم نیونکی هم همدغه کس ده، نور مجبور دي چې اطاعت وکړي، بالخصوص ښځې.
کله چې له میرمنو سره دا ډول چلند کیږي، نو د خپګان له وجې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي. بیا هم میرمن نیازی،
بشري حقونو ته احترام نسته، درناوی نسته، د بشر په سترګه ورته کتل کیږي نه اتا، او چیرې واک او اختیار خو بیخي لرې خبره ده چې ورته ورکوي. هلته ده چې انسان د یو ډول ناروغي سره اخته کیږي چې هغه عموما روحي ناروغي، عصبي ناروغي، چې سراسر عموما دغه ټول امراض، دغه ټول احساس د کمتري د نورو ښځو په مقابل کې یو ډول د ځان کمی او ځان به ارزشه ګڼل، دا یو بده پایله لري. او بالاخره که یو څوک تږی وي، نو اتمن کوشش کوي چې اوبه د هر ځای نه پیدا کړي، ترلاسه کړي، نو ویش کړي، د اوبه د شکلو دپاره بیا نو هلته تنده نه ګوري چې دا اوبه د څا ده، د لختي ده، یا د پاکې دي یا ناپاکې دي. هڅه کوي هغه ته ځان ورسوي چې په هر ډول یې که هغه د حل لارې څخه ترلاسه کیږي، د هغه دپاره هڅه کوي. داسې یو جنون پیدا کیږي په انسانانو کې چې دا خپله یو ناروغي ده، دا خپله یو مرض ده چې دقیقا ډیر تداوی سخت او ډیر زمانګیره وي.
دا چې څه باید وشي چې د کور میرمنې د نارینه و لخوا د اړینو لګښتونو له وجې ونه رټل شي، دا هم اغلی نیازی راته وایي.
حل لاره ډیر ساده ده، ډیر آسان ده. اول احساس د مسؤلیت ده، دوم د خدای نه ویره ده چې زموږ نارینه باید آگاهی ترلاسه کړي، د خدای نه وډار شي. سنت طریقه چې دوی وایي موږ مخته وړو او موږ ورته احترام قایل یو. د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په حج الوداع کې هم همدغه اخیرنی پیغام نارینه و ته دغه و چې خپل د ښځو سره ښه وکړي، چې ځان ته مسلمان وایو او پیروان د اهل سنت یو. نو کله کله چې موږ پیروان د اهل سنت یو د رسول مقبول صلی الله علیه وسلم په فرموده باندې باید عمل وکړو، ځان آگاه کړو، د ښځو په انساني حقونو ته احترام وکړو، هغه ته احترام قایل سو، زمین کې د هغوی د ضرورتونو په اساس باندې، د هغوی د غوښتنو په اساس باندې باید متوجه ورته اوسیږو. خپل د آمدني په برابر هیڅ ښځه دا نه غواړي چې د هغه خاوند دې خپل تر لاسته راوړنې زیات دې خپل ښځې ته توجه وکړي. نه، هره ښځه منطق لري، فکر لري، عقل لري، زړسواندی لري، عاطفه لري، هیڅ وخت داسې غوښتنې نه لري، مګر هغه غوښتنې او هغه ضرورتونو ته یې چې ستا په وسه یې هغه پوره کړه. ورته د هغه خلکو سره د رقابت وکړي چې هغوی خپل د ښځو سره خبر خورد کوي، د هغه چا سره د رقابت نه کوي چې هغه ښځې ته په سپکه سترګه ګوري. هغه کسانو ته دې په ټولنه کې قدر ورکړي چې ښځو ته یې قدر ورکړی، تر څو چې دوی ښه پایلې وویني او نور هم تشویق سي او نور هم دې ته متوجه سي چې هم اوس په دغه کړنه کې هم الله راڅخه رضا ده، هم سنت طریقه مې په ځای کړې ده او هم په کور کې مې خوشحالي ده. یعنی د ښځې خوشحالي ټول کورنۍ خوشحالي ده. که یو ښځه په کور کې خوشحاله وي، یو مور په کور کې خوشحاله وي، امی اولادونه خوشحاله وي، امی خاوند خوشحاله وي، امی نور فامیل ټول ورسره خوشحاله وي.
اغلی قمر نیازی میرمنو ته هم پیغام لري.
او خوندو ته می ده پیغام ده چې خوندو حق د الله پاک نوم دی. حق اخستل کیږي، حق ورکول کیږي نه. تاسو باید خپل د حق د اخستلو د پاره په ځان کې هغه وړتیاوي ته وده ورکړئ، تر څو چې خپل د حق په اخستلو کې تاسو خپل مقوی اوسیږئ، استقامت ولرئ، مقاومت ولرئ، قوت ولرئ. کمزوري اظهار، تسلیمېدل دا لاره نه ده. په داسې حالاتو کې په هیڅ صورت هم تاسې خپل حق نسی ترلاسه کولای. نو تاسې خپل د حق ترلاسه کولو دپاره اول ځان آگاه کړئ، ځان پوه کړئ چې کله تاسې حق غواړئ تاسې باید کوم منطقي دلیل ولرئ. داسې نه چې تاسې خپل خاوند ته ووایئ چې زه خپل حق غواړم، هغه درته ووایي چې د څه شي حق غواړې، کور لرې، ډوډۍ لرې، کالي لرې، وږې نه یې، تږې نه یې، د څه شي حق غواړې. ته باید هغه حقونه چې دي، تا حق دی، هغه حقونه ته باید وپیژنې چې ته ځینې حقوق غواړې. داسې نه چې لا نور هم خپل په دغه کې ګرفتار شي چې هو دا مې څه بد وکړل، نور هم دا خاوند برخورد درسره خراب سي، نور هم رویه یې درسره بد سي، چې څه کمبوتي و په ژوند کې چې ته زما په مقابل کې پورته سولې، یا زه دې د نورو په مخ کې وشرمولم، یا دې کم راویستلم د مشرانو مخ کې، یا مور و پلار مخ کې، مې یا خوندې ورونو مخ کې، مې ستا د وجې څخه څه کم راغلم. تر دې چې جوړې کې خراب یې نه کې. نو که ته غواړې چې جوړې، باید خپل منطق ولرې، پوهه ولرې، دلایل ولرې چې تر څو د ځان دفاع وکې، خود اکتفا اوسېږې. خیر ده که ستا ژوند په ډېرو سختۍ سره تېری کې هم خو ته دفاع وکنن چې تر څو ستا سبا ستا د لور ژوند ښیي، ستا د انګور ژوند ښیي. د هغوی دپاره قرباني ورکړه. خو مجبوره یو، نسلونه نسلونه موږ قرباني ورکړي دي، بیا به هم باید قرباني ته آماده اوسېږو. فقط په دې خاطر باید قرباني ورنه کړو چې موږ همیشه د قربانۍ لپاره پیدا یو، په دې خاطر قرباني ورکړو چې بل نسل ته زمینه مساعده کړو، تر څو چې هغوی خپل حق او حقوق څخه برخمن سي او ښه ژوند ولري. د ښه ژوند کولو حق ته هر انسان ده. انسانانو کې ټول ښځې او نارینه ټول راځي، دغه دنیا ده ژوند. موږ په دغه دنیا کې چې راغلیو د ښه ژوند کولو دپاره راغلیو، یوازې د دپاره نه یو راغلي چې د زحمتونو او تکلیفونو او کړاوونو سره مخ سو، د وسایني دپاره هم راغلی یو چې ځان هم وسا کړو، ښه ژوند هم ولرو او ښه ژوند انتقال کړو خپل اولادونو ته هم.
درمنه دوستانو، یو شمیر افغان میرمنې وایي چې لدی ټولو تاوتریخوالو او نادودو سره سره دوی نشي کولای عدلي او قضایي مرکزونو ته د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره لاړ شي، ځکه چې د طالبانو د حکومت لخوا نافذ شوي قوانینو د ښځو زیاتره حقونه تر پښو لاندې کړي دي او دې چارې ښځې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
د ازادي ملما
که پر یوټیوب چینل د اتن په ویډیوګانو پسې ګرځئ، نو د دوو ځوانانو له مستو اتڼونو سره به خامخا مخامخ شئ چې دواړه اوږدې ګارګوټۍ څڼې لري، یو مخکې او دوهم ورپسې وي او کله کله وار هم سره بدلوي. چې د اتن په سر کې وي محمد شهزاد خان نومیږي او د تر زوی محمد یار ورپسې وي. دوی د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاول نګر ولسوالۍ په هارون آباد سیمه کې زیږیدلي پښتانه دي چې اوس هم هلته اوسیږي، خو د اتن د پروګرامونو لپاره ډېر کله کوټې، لورلای او د جنوبي پښتونخوا نورو سیمو ته ځي. شهزاد خان او ملګری یې کله کله سندرې هم وایي، خو دوی اصلا اتڼچیان دي او څو ډول اتڼونه په ډېر مهارت سره کوي. دوی له اتڼ سره څڼې هم غورځوي. کله کله په ډیر سرعت سره ځای پر ځای تاویږي، داسې چې نړیوالې جمناستیکي او یا د کنګل پر مخ نڅاګانې ذهن ته راولي او ورسره یې له پښو ګردونه هوا ته پورته کیږي. ډیری وخت نور کسان چې له اتڼ سره ډیر بلد نه دي د دوی پر اتڼ نه ورګډیږي، ښایي ویریږي به چې د دوی اتڼ ورخراب نه کړي. سلامونه او ښې چارې. زه احمد تکل د دې خپرونې کوربه یم او شهزاد خان د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په لړۍ کې نن زما میلمه دی. له خپل میلمه څخه په سر کې پوښتم چې لومړی خپل ځان را وپیژني.
السلام علیکم، نیکې هیلې او احترامات ټولو درنو ملګرو ته. زه اوسېدلی په پنجاب کې یم، پیدایش مې د پنجاب ده او زه په کوم باندې قربان سلیمان خیل یم. سلیمان خیل کې اوسېدلی یم. سلیمان خیل ډېر غټ شاخ ده، د لب لور لایې کې هم ډېر کورنه دي، پنجاب کې هم بېخ ډېر دی او عزیزان قریبان سم دي، اکاګان سو لکه ماماګان ده چې د ټول په کوټه کې اوسي. پنجاب کې بس یو اکام را سره اوسي، یا که کورن ده یو زموږ کور ده.
خونځي ته تللی، یعنی درس سبق خونځی پوهنتون دی ویلی؟
مکتب سدا احمد بھائی مکتب خدا چې د کور خرجات او بابا مسپنجر او کار نه سره کول شوق مدرلود سي او علم وای یو لاس جماعت او یو نوکری سرکاري نوکری سرکاري ملازمت مسل کړه وای. کوشش مډیرو او درب دغه سينه او منظور د کور خرجات او بابا مسپنجر او د تعلیم پیسې خرجات نه سوې برابر دی سره. او بل سلور جماعت ما په سرکاري سکول کې ویلې ده او سلور جماعت ما په پرایویټ سکول کې ویلې ده. اته جماعت ته اتم جماعت پیپر ورکړو، د بورډ امتحان ورکړو، لاغه نو ورسته چې کرونا ولګې ده بس زیاته چټیانې شوې، لاغه نو ورسته د کور اخرجات شې سر کم سو، کاروبار نه سر مت هم سو. نو لاغنه بعد بیا ماسکولی لکو بس نو خپل کار روزګار ته ملاس واچولو. اول می ریډیو چلاواله، لاغنه ورسته ملاتن سره داسې بس یو شوقي طور مینه پیدا سوه. بس زیاتم بس اتن پسې زده کو پسې پیل می کو، استاد مینه درلودو نه استاد ستا اته آسان زده کیږي چې سړی په خپل یو سو مازغه درودلو ولري. اته آسانم ده او د نوي سړی لپاره مشکلم ده چې دا نوی اتن زکه اله نوی بیکشي وځي، ولې دا به سټپ بای سټپ راځي.
مننه شهزاد خان. له اتن سره دی له کله رئیس مینه پیدا شوه؟
احمد بھائی اتن خدا سے کیسا ہو مر کشنی اوری خدا سی نہ ویسے دیر را غر تو بس کلم سکولی لک بس نو بے میں اتن تا مخرواڑو بس اتن شروع کو د شوق په خاطر او د پښتنو یو کلتور او سیو کلچر پښتنو ده د دې لپاره سره راسه خدمت وکړو د پښتنو لپاره په دغه اله هم بس اتن شروع کو
او اتن د خپل زکه کې د استاد هم درلود
او د اتن سدا زما استاد نسته ما په خپل زده کړی ده د شوق په تور او اتن زده کړه اسانه هم ده او سخت هم ده دا به لکه د اتن داسې لکه سټپ بای سټپ راځي لکه ګنتی چې له اوله تر سو پورې اګه یا 1000 پورې داسې لیول په هغه به راځي بغیر لیول سے راشی آلت سر چپی سے ڈول پی وسی تپ پل سے آتن ڈیر سرا گڈے جی نو دا آتن سے دا استاذی وہ کہ ہم شدہ او لیکن ما بے استاد دا کرے استاد نہ لرم او آتن استاذی غواڑے بالکل غواڑے انجانا سڑی دپارا ڈیر مشکلات تسی دا کبھی دا یا ولوار دا سی دا دا سوکا سوکا سړی په خپل دغز ده کوي په مزغو داسې ویډیو ته ګورې هم زده کولی شې که دغسې پروګرام ته ځې هم خلکو ته وګورې اتن ته وګورې ډول ته وګورې قدمو ته وګورې داسې هم زده کولی شې
شهزاد خان ما لیدلی دي چې ډېر کسان کله کله په اتن کې له ډلې سره نه ځي یعنی یو ډول لنډه یو وایم ښه اتن یې نه وي زده نو اتن په زحمت زده کیږي او که یو طبیعي استعداد دی چې په ځینو خلکو کې شته او په ځینو کې نه شته
اتن سدا احمد بھائی اتن مشکل هم نه ده او مشکل هم ده اتن کې څو قسمه اتنونه راځي احمد بھائی لکه زازی اتن ورته وایي دوه چرخ اتن ورته وایي سلور چرخ اتن ورته وایي اته چرخ اتن ورته وایي پنځه چرخ اتن ورته وایي او یو چرخ اتن ورته وایي په دې کې څو قسمه اتنونه دي موږ الحمدلله دا وخت هر قسم اتن چې څوک غواړي موږ زده ده زازی اتن سو ناصری اتن سو سلور چرخ اتن سو ملاخیلی اتن سو کرباغی اتن سو دغه سٹیپ بای سٹیپ اتنونه چې لکه ماسی ما مخکې درته ویلم په دې کې رقم رقم اتنونه راځي او په دې کې زیات مشکل اتن سي دا ازازی د سي د نوي سړي دپاره ډېر مشکلې نورز د کیږي او زموږ زما خود سر زما فیورټ اتن سي دا زازی اتن ده ډېر خوند راکوي په هر میدان په هر ځای سي موږ پروګرام کوو نو دغه اتن خامخا پکې کوو
مننه شهزاد خان سندرې او موسیقي دې هم زده دي کنا یوازې همدې همدا اتن دی چې کوي
دا موسیقي سندرې دپاره خو زما 2020 کې بس شوق را پورته سو سړی راسه د باجم وای لږ لږ بیا احمد بھائی موږ په کوچانو کې اوسو په پنجاب کې په سلیمان خیلو کې اوسو سلیمان خیلو کې اکثره دا ساده ماحول ساده پروګرامونه ډېر دوی ته خوند ورکوي او ډېر دوی ته شور لګېږي نه او داسې دوی بس دا ساده ډول باجا دا اتنونه دوی ته ډېر ښه خوند ورکوي او باجم بس دې لپاره زده کړه سې شوق مې هم درلودو خوند یې راکولو داسې بعض اوقات سړی داسې لږ ټینشن یې پریشانه یې بیا سړی کښېني ورته پنځه منټه سړی ورته کښېني ټیم ورکوي سړی طبیعت پې سم سي نه سوچ یې لږ بدل سي سړی داسې لږ باجه وایي استاذي به کوم باجه سې ده بې استاذه نه زده کېږي نه بې استاذه سړی استاذ کېږي سندره موسیقي دا استاذي غواړي دا هېڅکله بې استاذه نه زده کېږي نه بې استاذه سړی استاذ کېږي اتن سې ده اتن لا دونه دغه نه پروا نه لري لیکن کوم سې پروګرام موسیقي څه اوازونه سو دغه شاګردې غواړي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو له ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. زما میلمه اتنچی شازاد خان دی. شازاد خان، ستاسو په ویډیوګانو کې چې پر یوټیوب او پر فیسبوک باندې خپریږي، له تاسو سره یو بل ځوان چې د هغه هم اوږدې څڼې دي، کټ مټ ستاسو په شان او ډېر په څیره کې هم سره ورته یاست، په تړونو کې اکثرا در سره یو ځای وي، دا ځوان څوک دی؟
اول ځوان چې لما سره ګډیږي په کوم اتن په کوم دغه کې یوټیوب کې څه زو ورکوم ویډیوګانې او فیسبوک پاڼه باندې لا یوټیوب کې لا په ټیک ټاک کې څه زو ورکوم. لما سره چې کوم یو ځان کوي دا هغه زما د کا زوی دا هغه زو بیا په یو ځای تړونه کوو هر ځای ته زو. نو لکه زو دی چې داسې په طبیعت سره پوهوي، په اتن کې قدم سره پوهوي سے دے کومال خاوی بس مال معاملے اشارہ رہ کے بس ما سر خلاص دے دو دے چرختہ اوڑے او دے چرختہ راوڑے نو بدی سے زما سر خلاص زو دے طبیعت پیر سر پوی بدا تن کے بدا پروگراموں کے او کلس دے سے نا ولد سڑے رامر گرے سے نو لئی غسر مجدیر مشکلات ولی آغا مج نا ولد یو مج او دے داس قدم نہیں سر پو او دای سره سره به مال ایکستنشن نه.
شازاد خان، اکثر تړونه ستاسو د سیخکاری چې د ودونو او خوخیو په محفلونو کې وي، تاسو کوم دفتر لری، مرکز لری، به خلک مراجعه درته کوي او که په خپل ورځي، یعنی د تاسو سره کوم د محفلونو ته ورځي او د محفلونو خواندان تاسو څنګه پیدا کوي؟
احمد بھائی، دادا سی سے مجھ دفتر نہ لر پو پنجاب کے او سو وقت مدورے تر کڑے دا دیش دفتر نہ لر فی الحال اب خاتا دے سے پو پنجاب کے او سے دلی ٹیم وقت مدورے تر کڑے دا او بل او پروگرام ہو تو مجھ زو احمد بھائی دا پو وہ دو تو مجھ اور زو دا پروگرام مو کې نمبر سره واخی په یو بل پروگرام تر اغلی مش پروگرام کو بس بیا د نمبر سره واخی نو بس دا سی په اډوانس کې ټلیفون میسج راته وو کې واتس اپ باندې لا دغه سی ټلیفون سره وو کې نو بیا موږ ټیم بس ټلیفون سره وو کو پروگرام ته ورسو اټینټ کو پروگرام شو خوند ور شایسته کو پروگرام شو شایسته تیر کو سے دے مش پو وسپرے آگے مش سزدائی اتانو نسو او صدا سندری سوے دا غور تا ڈالوی کو
بیا دے دے اتان پا بدل کے پیسے ہا مخ لے او که بس پا دوستے او پا ملگرتیا باندے ورتا اتان کوئی؟
احمد بھائی، دا خدا سی دا قربانا دا مش سخپلا اتان دے پارا ورزو چاہتا مش پیسے اندر جن آخستے یار دوستی کے ورزو کن سے دے دی پروگرام سندر گاڑے رہ سو گاڑی او لا ڈلو نہ رہ سو گاڑی بے ہمش پیسے اور تو وایو او بل دادا سے مرگری یاران دوستان سے مدی ایگو سرا مش پیسے نہ دی ویلے بس ورزو رو رہا آگا دے دی شواز زوانے دا کپڑی را کولی پیسی را کولی شای را کولو پیخ کے بیا مرس نور تا وایو خاطر دی دے سے دی ہر سڑی خپل ماہند خپل سوچے دا لیکن سے کل را مرسا دی موسیقی وال لا سندرغاڑے لا ڈول باجے وال دا سی لمرسا خواڑے بیا آغا لمرسا پیسے خواڑے بیا مجا غوتا ہوئی سے رو را دون پیسے لگی جی نو بیا مجھ ورزو سے یار دوست میں ایغ سر مجھ سر ندا چوالے نم په خپل دا شرط ویل سي دوه پیسې برا کوي لا به دوه را کوي هغه دې خپل شزوانه ده او کوم چې موږ سره داسې پروګرام موسکي والے او هغه پیسې به غواړي
د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکه اوري. شازاد خان، مننه چې له ازادۍ رادیو سره د زړه خواله کوي. واده مو کړی؟ کورنۍ، ماشومان، بچیان لري؟
زما واده درې کال کېږي چې ما واده کړی ده. درې کاله زما د واده پوره شو او زما دوه بچیان دي، مشره بچی ده او کشر بچی ده. له دغې نه وروسته بس له واده نه وروسته ما ته دغسې د کاروبار احساس وسو د کور د بچانو د دغوندې د پیسې طلب وشو نو بس ورور خواري مور سره کاږو د لاس خواري مور سره کاږو دا لکه داسې محنت مزدوري هم ورسره کوو پروګرامونه هم کوو داسې نهسې خالي پروګرامو ته ناست.
تاسو مخکې وویل چې اتڼونه رنگ رنگ څو ډولونه لري او مثالونه مو هم ورکړل، که د اتڼونو ټول ډولونه په افغانستان کې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان ایالتونو کې که دا ټول سره راټول کړئ نو ټول ډولونه دا شمیر د دې ډولونو در معلوم دی؟ البته دا پوښتنه زه ځکه کوم چې افغان څېړونکي حبیب الله رفیع یو وخت ویلی و چې اتڼونه، ما په خپله ترې اوریدلی و چې اتڼونه سلګونه ډولونه او سلګونه ضربونه یا د موسیقۍ په اصطلاح تالونه لري. ستاسو په نظر دا خبره څنګه ده؟
اتڼو کې ستا ډېر قسمه اتڼونه دي، اتڼونه خو بیخي زیات دي، یادېدلی نه دي، لیکن صرف دا پنجاب کې زموږ په دا سلیمان خیل قوم کې چې کوم اتڼونه ډېر ویل کېږي دغسې دي. دا خو ما ته د اول فیل کو په دې کې اتا نه قسمه اتڼ چې ده دا زما تر سترګو وړاندې دا ما لیدلی دی او موږ په خپله دغسې قسمونه اتڼ کوو. دغسې خیر ډېر قسمونه دي، لکه دغه صاحب چې لیکلي وو دغه بالکل حقیقت تر دغه نه زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن موږ سې زیات اتڼونه چوو. زه او زما د اکا زوی موږ اته قسمه نه قسمه اتڼ اچوو، دغه نه زیات نو نه کله اچولی دی او نه اچوو. تقریبا دغه لس قسمه اتڼونه جوړېږي. یو قسم اول چرخ ورته وایي، بل ورته وایي کرباغې اتڼ، بل ورته وایي دوه چرخه ناصري اتڼ، بل پسې څلور چرخه اتڼ ملاخیله یې ورته وایي، څلور چرخه هم ورته وایي، بل پسې را تیر سه پنځه اړخه اتڼ، زازی اتڼ، او دې کې ورور زازی ته کې خیله یې وایي، زازی هم ورته وایي. دې کې اته چرخه اتڼ سو، په دې کې یو ناصري اتڼ راځي، امو یې ورته وایي. دغه اتڼ سلیمان خیل کې راځي، لوی اتڼ ورته وایي، د دوو قدمو اتڼ. په دې کې داسې یو لس قسمه اتڼونه چې دي، یو لس اتلس قسمه اتڼونه دا خو موږ لیدلي دي. او په اتڼو کې شته زیات قسمه اتڼونه شته، خو لیکن هغه زموږ مخ ته نه دي راغلي. کوم چې موږ خپله اتڼ کوو او موږ یې خپله لیدلي دي، نو داسې دي دا اتنه قسمه اتڼونه دي. او زیات شته، بالکل شته، رقم رقم اتڼونه شته، بلوچي، پنجابي، سریکي، هر قسم ځان ته خپل خپل اتڼ دی.
شهزاد خانه، په پښتنو کې ځینې کسان شته چې اتڼ او موسیقي ته په ښه نظر نه ګوري، او حتی اتڼچیانو ته او سندرغاړو هنرمندانو ته سپکاوی او اهانت کوي. تاسو له داسې یو حالت سره مخامخ شوي یاست او نظر مو راته ووایئ؟
دا احمد بھائی داسې کیسه ده چې په دې ټوله کې پښتنو ټولنه کې راځي، خو په دې کې چې زیات قدر د موسیقي د پروګرامو لري، تعلیم یافته خلک ډېر قدر کوي، خروټې ځوانان چې دي ډېر قدرمند دي، ورته ډېر قدر لري. داسې ټول قومونه قدر لري، لکه سلیمان خیل شخص در ناصر خلک سو ټول قدر لري. لیکن په دې ټولنه کې داسې خلک بعضې ځینې خلک راځي، ورور چې هغه ډېر سپک سترګه په ډېر سپک نظر ورته ګوري، بد ویل پسې کوي. لیکن هغه د هر سړي خپل ضمیر خپل سوچ ده قربان. خو لیکن سلیمان خیل قوم چې څوره شاخونه دي، او دا نور خروټې ناصر چې دا څه قومونه دي، په دې کې موږ پروګرامونه کړي دي. دغو سرسچی چیر موږ پروګرامو ته راغلي یو، دغو ډېر ښه درنه سترګه راته کتلې دي، الله دې ته په ښه سترګه وګوري. بعضې خلکو کې ټولو قومو کې هر قوم کې داسې یو نیم داسې یو سپک سړی پکې 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 نه چې هغه دې کار ته ډېر سپک نظر ګوري. خو موږ په هغه اړه باندې چا ته نه ګورو، موږ خپل کلتور خپل پروګرامونه کوو. ستا بالکل ستا په هر ځای کې ستا، لیکن ډېر قدرمن خلک هم پکې ستا، زموږ ورونه دي ټول، او ډېر ښه درانه درانه خلک پکې ستا، ډېر قدر ورته لري دا موج کې. دا الله دې د قدرمن کې چې د دې موږ سپورټ کوي او د دې موږ په کامیابی خوشاله وي. الله دې هر سړی کامیاب وساتي او بریالی وساتي. دا خو نو د دې مینه ده احمد بھائی وګوره ته په کوم ځای زه په کوم ځای دا د دوی په دولت د دوی په سپورټ د دوی په مینه او د دوی په دغه باندې ما او تم رابطه وشوه نو زه له دوی څخه ډیر خوشحاله یم ډیر شکریا دوی ادا کوم ډیره زیاته زیاته مننه وایم له دوی څخه چې دوی موږ ته دومره مینه راکوي او دوی د موږ دومره سپورټ کوي او دوی د موږ هره ویډیو دوی ګوري او لایکونه ورکوي. الله دې دوی قدرمن او خوشحاله لري. زما د یوټیوب چینل سے څونه ملګري دي الله دې ټول خوشحاله او ژوندي لري ټول پښتانه ورونه چې دوی ورور زموږ سپورټ کوي او زموږ پروګرامونه ګوري او اټینډ کوي. زه له دوی څخه ډېر ډېر نړۍ نړۍ یو نړۍ نړۍ جان مننه کوم.
او په کورو کلیو ملګری کلیوال دوستان خپلوان دوی ستاسو د هنر په باب څه نظر لري څه وایي؟
په کور کلی کې په پنجاب کې سلیمان خیل شاخ کې عمر خیل میرخان خیل ځوانان دي په دغو کې مو وخت تیر کړی ده. الله دې د دوی قدر وکړي. الله دې دوی ژوندي لري. یاران دوستان مې دي ښه دوستان یاران مې دي. داسې سترګه نه راته ګوري یعنی لکه سپکه سترګه نه راته ګوري داسې مو بولي تن وجود عزیز کریم مو بولي. موږ وری اوسو خپلوان مې دلی خو موږ ته دی د خپلوانو کمی محسوسه کړې نه ده رانه. او بل غم شادی کې راشیری کې وروره چې شادی مو یې تر موږ مخکې دوی تیاری الله دې نه کوي چې داسې څه بله مسله یې دوی تر موږ نه مخه تیار نو داسې کلیوال داسې یاران دوستان داسې خلک مو دي چې هغه بالکل موږ ته په دې سترګه نه ګوري د دې موسیقي لهاړې چې دا باجی وال دې ډلو وال دې دې سترګه بالکل داسې راته ګوري لکه خپل تن وجود لکه خپل وینه خپل حاضر قریب داسې مو بولي.
خپل شاگردان لري یا داسې کسان چې له تاسو نه اتڼ زده کوي؟
داسې کیسه ده چې دا اتڼ موږ مخکې مچرلی خو مخکې موږ دا یوټیوب پاڼې نه و جوړه کړې فیسبوک پاڼې نه و جوړه کړې ټیک ټاک دا شی موږ نه و جوړ کړی شه په دې کې زموږ مشهورې لږ وه نه چا پېژندل نه چا لیدلې وه لیکن چې کله دا یوټیوب چینل ما جوړ کړی دا هر سړی چرپن را کوي حال احوال را سره کوي او هر سړی غوښتنه کوي چې دغه اتڼونه اوستا شاگردان فلحال نسته خو خلک داسې وایي چې دا زما ورور ده لا زما دغه د لندغسې انډیوالان ملګري یاران دوستان یې هغه راته وایي وایي شهزاد بایي دا اتڼونه په موږ زده که او موږ حقیقت درته وایم احمد بایي موږ دا ورته ووایو چې یو خو موږ مصروفیات زیاتې پروګرامونه یې بل د کور حساب لیولې بل په دا بلوچستان کې بلورلای ښار کې پراته یو په دې وجه چې نه میاشتې وري درې میاشتې دلی یو په دې اړه باندې خلک راسي یار دوست خامخا راته وایي چې موږ ته دا پروګرام وکړې دا شی را زده کړه دا تن را زده کړه خو هغه بس موږ ټیم نه ورکوو موږ ټیم ورکوو بس غلطه یو څه ناڅه کار را پیښ شي بس په خپل کار مصروفه سو او په خپل روزګار مصروف یو دې ته دومره توجه نه ده ورکړې خلق وای شاگردان فلال نست.
مننه شهزاد خانه ستاسو لپاره اتن یو هنر دی یو مسلک دی او کده پیسو د ګټلو کومه طریقه ده؟
احمد بھائی اتن سیدا اتن قربانا هنرم ده او ما سی قربانا کړی ده ما صرف په دې خاطر کړی ده د کور د بچانو د مور پلار د خدمت لپاره او یو څوک داسې لږ پیسې راکړي او دا باچه دا موسیقي دغه ما له دغه شروع کړو سړی داسې خدای مهربانه ده د بل تر درېده د بل تر ورو تر درېده دا خپل کاروبار هم شه ده نو دا کار چې ده دا ما په دې وجه شروع کړی ده د روز د ډوډۍ د بچیانو ډوډۍ دپاره او اتن هنر هم ده هنر په دې ده چې زده یې کې په کار درځي یو څوک یار دوست یو عزیز قریب
تپواده تا ورسی او رشایسته یه که لدیوچا خواهشی سی داشتا تنین راولی او پروگرام شایسته سی نو پا دی حالا بانده اتن مازده کرده ده سی دا هنرم ده هنر که شک نست هنر خوم ده او دی بچانو دی دوده روزی دی پارا هم شده کور اللہ تخرجات لسر جاتو اغامو پا دی حالا بانده ما سخص کل مکتب پاتسو او ما دا پروگرامونو ستارد کو
کور مودان شازاد خان ورستی پختنم داده چه که شازاد خان اتن چی نوی نو چه بای کول دند بای چوا او کار بای چکاو
احمد بای دا کسی دا فکر بلکل ما کرده دا اتن چی نوی بیا خو زو پخپلا بل خو نرم لرم بس پا اغم لگیایم لجم داسی رسول دا و لج را نپاته دا اما هم کار سلمانی کار دوشتانو جوڑه ولو نده جیر جوڑه ولو نو بیا با مجبور و محنت مزدوری بم کولا او محنت مزدوری تا بیا مجبور و اس کولا